د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو په د یو سات کې د ازادي په صفو کې بحث لرو. زه احمد تکلب په څو شیبو کې د دې بحث له ګډونوالو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خلوبړی پاموکړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د جوران کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همداراز د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي، 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره یې له اورېدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هشت صفر صفر اته یو یو یو. لومړی د خبرونې درنو میلمنو دواړو هم ښاغلي اتمر صاحب او مومن صاحب ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟ اتمر صاحب،
بله، تکاسف صاحب ته او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که هیله یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته موږ یا افغانستان او پاکستان سره ډېر مناسبات په دې لري چې زمونږ د تجارت لاره مثلا من بهرنی تجارت غواړو چې وغواړو هغه نه بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پېژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب وبخښئ، تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوه هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی او په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. مومند صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي، پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو او ګران او محترم جناب استاد اکبر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی له سلام او دې څو د دې چې له دې ورځې او په خیر تیر کړی دی او د ګرامسي ورځې ته خیر تپېږي. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو په مابین کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ ته کشي. دا افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهدات باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو په څیر ښکیل د دې او یو بل ګټه ګټه منظم لازم احترام ولري. زه فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر د دې پروژې انسان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوند یو شکونې ټینګ باندې تسي او تو وکولای شي وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څنګه د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرې کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې دی لکه د سهار په څیر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغان چې څنګه وکولای شي چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څنګه لرو د واګې سره هم مشکلات لرو. نو که چې ډیر دن او بیزه تاسو سره جناب اتمر صاحب اشاره ورته وکړه واقعا هم مشکلات منطقه لیسته د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستان او سنی امنیت او دا د مننه امنیت وکولای شي چې د تلار اوره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مابین د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا تواصل منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتما به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیرې زه فکر کوم کچیرې د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې له لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
کوي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواو نه ممکن دی عملی دی چې ورې کړي؟
دا فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر غټ بل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راخلیږي او نن ګام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېره ښه دوستي لري او په خپله جلال آباد جمهور رئیس او د افغانستان خاصون د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مدغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاثر کوم چې افغانستان کولی شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه ولې بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دلته په اړه بنګېږي چې موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یوه ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نه ورو ورو اوزي، یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورو ورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سې وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګورئ د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دې سره دی. لیکن که موږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالر چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپن لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاوات برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاوات برق افغانستان اخلي، 1000 میگاوات برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکل مشکلاتو مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هېوادونه، هم چین و روسیه د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما هدف دا نه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي، نه. امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې دا یې نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی، او علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نه شي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هېواد د یو هېواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هېوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کوي او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ساسه میشنه اوریدونکو، عبدالحاد طالب به هلمند ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیره مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي په صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي که نه سي نږدې کېدای، پر وړاندې ستونزې څه دي؟ نو په دې باب له میلمنو نه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دواړو میلمنو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې سي، که زمړوم که ژوندوم. دا ستاسو خبره ده، ما خبره ستاسو یاد. پاکستان نه هیڅ کله زمرد افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمرد حاصلات واخلي، کوم مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیاردو میلیاردو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، د کشرور په صفات، د افغان په صفات، که به هر ملک ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري، کار څنګه مثال مصارف ډیر دي، خوروغه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار شي، د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی، بل د پاکستان په مسایه تو په سیس ته کال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي، د پاکستان لکه هغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم، ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی، او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لوبولې دي. کمیونټي ته فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دی په کار. تکل صاحب محترم، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې، مثال که د حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي، په کار دانه دی که د حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي، د تجارت لارې باید د هغه تخلاص پرېږدي. خو کوم وخت د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشارونه زیات شي، د یو بانه او بله بانه کوي، کسات زموږ تر عام افغانانو تر تجارانو ورنو کاږي، دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای نه کې. تکل صاحب محترم،
مننه. له میلمنو نه پوښتنه لري؟
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفن ځان معرفي کی یو بیا مو خبره
تکلزه محترم سلامونه اسامه د هلمند کجکی ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیره مننه تکلزه محترم زبم راتم د پاکستان د افغانستان اړیکو تکلزه محترم اوریدونکو خوښه خبرې کی او میلمنو خوښه خبرې کولې اتمر څه پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادونه دي یو بل اړ دې سره چارې نه سره لري خوشاله خو نام لري بدل خو نام لري موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويڅوي د پاکستان کوڅه د له هڅه ما پلار خپل ارته یعنی لاسته د اسکا له استدل له په یارو مدرسې کې حالته د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په هغه وخت کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړ د پاکستان خپل داسې پیالیسته ده چې به ته څوک توان رسي هغه نو بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې د دې هواد ورانه وي اوس افغانان دي چې د دې په دولت کې څونه ویجاړې رامنځته کړي د پاکستاني طالبان دي چې په داسې ډول یې تاسو دې نه خونه خونو دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي راو بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کړم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایط راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل څه لاره پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه زموږ سره به گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وایي خو دا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیا څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپاري د خو مسلمانان ته ودونه دي که هر کوم څه وي خپل کړي مرته مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځای کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او مفترن تکل صاحب
مننه اسامه صاحب له ملمنونه اسامه صاحب له ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته دا پښتنه ده چې یعنی ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې تر چا باندې راځي
ډیر زیات مننه اوسامه صاحب درنو ملمنو لومړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کی او بیا به د دوهم اوریدونکو د اسامه سوال اتمر صاحب جواب کی مهرباني وکي مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو غاګنل لرو
اول اصل صاحب دا سوال وکي چې موږ پاکستان سره جوړې شو که کوم خبره یو تر
او د اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به تر معلومه ده چې د واقعیت خبرو وکړه چې هر وخت یې چې زموږ دا هغه وخت کې ده لایتي چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سوګو سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کړو پی ټی قرارداد بولي چې سم څه څه کې ودی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا وړ دی دا اوس مسول بدی ما په وی او چې په پاکستان کې پیدا وړ دی او په افغانستان کې نه کیږي او پر دې باندې موږ کوشش کوو چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله هیڅ وخت فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال په ویلي پوسټ کې یو جنگ وشي تېر ورځ تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په نو چې دوی سره د روزي حالت هم دا غوښته یو څه موږ ته اکثر حالت مشکل کې چې زه سره لا سره خلاص وسوله یعنې مشکلات دې اندک ترين مشکل ته ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هله دا چې موږ غټ مشکلات کوچنیو او کوچني مشکلات نه باندې یوسو زه فکر کوم هیڅ نه داس مملکتونه څخه به موږ چې په کلو کلو جنگ سره کوي په زور خو خلک یې سره زموږ ما باندې خداشي موضوع هم نه پېښ شي. زه فکر کوم چې اقتصادی پروژو ته توجه وسی او اقتصادی پروژې یو با تضمین پروژې نظم د فهم تضمین دی دغه د فهم تضمین پروژې چې منتقلي پروژې لایسي زه فکر کوم چې په شمې کې و داسې کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لري
ورے آپ سے چھٹی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہیں دی پرسن یو آر اسپیکنگ وتھ ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ پلیز اسٹے آن دی لائن آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہیں دی پرسن یو آر اسپیکنگ وتھ ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ پلیز اسٹے آن دی لائن
تشویش دا چی منگ خو ڈیر عمر پاکستان کی تیر کڑائی او منگ دے پاکستان دے خلق نا مشکوری درست ہے نا صحیح خبر دے زکا چی دے چالوی اختلونو کے یاد دے ناکام زیاد افغانستان کے چھ مشکلات چھو آخا دے پاکستان و لس او مخصوصاً دے پختونخوا پختنو بلوسو دے سیما کے افغانان تا پا پراخ سینا دوی خپل کورونا خپل جایدادونا خپل امکانات دوی سر شریک او افغانان دے نا پا دغا برخا کے منان دوی دے لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او دغه د نظامیانو هغه عمق ستراتیژیک هدف په افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړونو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو ځکه په ټول نړۍ کې گاونڈے ہو اب دن کے دغ سے مسائل روان سے کی لیکن دہت پارا دہل لار چارے موجود دی خطا صفانہ چے دے پاکستان و اکمنان دے 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 پاکستان دے جوڑے دونوں نہ راپ دے خواتر دے نہ پورے آغا کم پالیسی چی دوی دے افغانستان پا مورد کی لری آغا کے دوی تغییر نہ دے راستے او آغا ستراتیجی دی دوی عمق ستراتیجیک پا افغانستان کی دے چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل د ننه په افغانستان کې نه و لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلو یکو چلو دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه یې چول په افغانستان کې کسان تربیه کول سلای لیگل جنگونه تای دوی لمن وحلا دا اغا غلط سیاستونه دی چه نن خپلا پاکستان پا دغسی او امنیتی بحران که دی چه دی دغی نزان نیشی خلاص ول لیکن متاسفانا دا دی اغا ناورو ستراتیجیگارو نتیجه دی کم چه دی پاکستان پاوچ کم چه پا پاکستان که واقعان دغه ستراتیژي خپل کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه به پوښتنې لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راسره یاست؟ مخکې په زمونږ اړیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟
ما ته وایي تکلته
محترم. عموما صاحب تاسو میره باندې وکړئ د پوښتنې ته ځواب.
تکلته محترم دوه شیان چې که چیرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیته خصوصان زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خصوصا همیشه باصلاحیته کسان کښېنستلي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چیرې رالي په مجلس کې کښېني زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ همسته په تجارت کې په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چېرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماس د چرایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چرایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره شپاته ولري دا هم شونې ده او پر دې لاره باندې چې د واحد لار څنګه د اروپا سره وښلول شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دي چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین وښلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستاسو ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي که ما اشتباه نه وي کړی د ارقامو کې که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوې خو له ایران سره نښلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقتا زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي اسیا مستولی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم موږ کولی سو چې د ټوله مرکزي اسیا سره یا د هغه برادر سره ځي موږ کولی سو چې د مرکزي اسیا سره ومسلو. یعنی دغه درې یا څلور مملکات چې دلته زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی سو هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغو د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیا جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پنبه د ازبکستان څخه یا د کازاکستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبې تولید لري، که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش کې یوسئ نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي، یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ، یا د جنوبي اسیا هر هېواد ته جي یوسئ، پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی، او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورټ دی، نو په دې کې د ترانسپورټ کموالی راځي، او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دي ما دمخه هم وویل چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي، او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اوغانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل میلمنو ته وایم، او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم تاسو ته.
وعلیکم السلام افغان صاحب، موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او په راتلونکي کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال عمر دی، او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم، یا پنځه کلن ماشوم یا درې کلن ماشوم، هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې څلوېښت کلن سړی یم، نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ باور نه کوو. فارسي کې متل دی، وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوه شئ، دا چې کله هلته لاسې بند شي سیستم یې دغه شي، بیا دې پلو منډې وهي مونږ پلو، چې بیا هلته لاسې مشکلات رفع شي، بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ تاسو دا میډیا دی پلو خبرونه مونږ اورېدل، تاسو سیستم افغانستان کې نه اورېدل کېږي. نو پوه شوې، مونږ ډېر دک راغلی سو، او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه میډیا ته، یو مثال وکړه خدای وکړي چې زنګ وکړي. مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ اعتبار نه کوو، نه اعتبار لرو، او نه زمونږ دوست جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه، په ما خو درته مخته وویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه، نو دا هم مونږ سره دوستي کوي، هم لاس ورکوي، هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هېڅ کله نه جوړېږي، او نه جوړېږي، او نه بل کېږي کنه. میوه وخت کې زمونږ لارې بندې شي، خاصه رومیان د افغانستان ته یدم، دا اوس په افغانستان کې پاکټ ډېر شوپۍ دي. پاکستان ته چمدا رومیان لال شي، یو څه ناڅه دیخانانو ته جوړېږي. خسته امونه غټ غټ امونه چارک ډېر شوپۍ دی افغانستان کې، خسته خسته زردالان شفتالان پاکټ ډېر شوپۍ دی. پوه شئ، نو دغه لاره مونږ باندې میوې ټیم کې لاره بندې کړي، او چې بیا د دوی خپله لاس بند شي، بیا افغانستان ته منډې وهي چې زمونږ افغانان ډېر زر غولېږي. بس دا زمونږ مشران ورته پتوندي وایي چې ور ور زمونږ یو وخت لاره بندې، زمونږ ښایسته میوه، ښایسته ترکاري، ښایسته سبزیجات لاره بندې، او چې کله ورغله د تاسو دغه وشي بیا مونږ ته رالېږي. نو دغسې باید زمونږ مشران هم دغه وکړي. نو نه پوهېږم څه زمونږ افغانانو کوم ستونزه ده، څه خبر یم چې دا ستونزه کوم ځای کې ده. خو زه غواړم، زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزه ده، چې مخامخ ورته تونتون نه وایي چې زمونږ یو وخت لارې بندې، مشکلات مونږ ته پېښکي، ولې دا نور وخت لارې نه پرې نه خلاصه. نو باید زمونږ د مشرانو باندې غږ کوم، که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړي چې دا میوه زمونږ لاره بندې، ولې بندې پوه شي. نو د تاسو چې څه دغه ټول میوه راځي، دا خو رومیان من 300 او 400 راځي، بینډۍ دا خو من 1000 روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته. زمونږ بینډۍ نن په افغانستان کې زمونږ بینډۍ من 150 روپۍ دی. نو خود خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي واوري.
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب، تاسو د دې اوریدونکي د افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې، په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې جدی دریز نغوره کوي، دته څه جواب لري؟
ګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپله دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي، دوی همداغ کار کوي. یقینا زمونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي. زمونږ موټرونه ولاړ دي، د دوی مالونه خرابي. همداسې په کوم واردات چې دي، هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي، هم دا کار دوی کړي. او په زلو زلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي، او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو. لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي، یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار، دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي. دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دوی باندې څه حالت جوړ کړ. یعنی برخلاف دغه همسایتوب، دغه ژبني تعلقاتو، مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره، دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو. ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي، دا د دوی حق دی. او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې نه دی، دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي.
مننه له تاسو نه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي، هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو، یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې. مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې، مخصوصا په اقتصادي برخه کې، او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې. تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري. له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بله اتمر صاحب، که لطفا لنډ ځواب راکړي.
ګورئ، همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري. که مونږ داسې وګورو، د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي، په تاجکستان کې شته دي، حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي، یا د هغوی زامن دي، یا هغه کسان دي چې په هغو سیاستونو کې دوی موجود ول. په مجموع کې که داسې ووایو، هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول، هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا، یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیې د سیاستونو نه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و. لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي، او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي. یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري، هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ، ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي. مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې، دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې ده، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې ده چې یو خپل موثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله ده، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کړه،
ایمن په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه سیمهیي رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، که لنډ لنډ ځوابونو کې راته ووایاست مومند صاحب، چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په طور مثال ډېره مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیا تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي، او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دوی ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دې لارې سړي صادرات ولري، المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري؟ کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان چې د افغانستان له لارې غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا لپاره چې دوی اوس دیته د دریاب څخه د دوی لاره ډېره اوږده ده، دیته که چېرې د کراچي لار اوس یې زه فکر کوم چې د کراچي د بندر څخه دوی خپل واردات چولي شي، ډېر په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی دوی لپاره د دوی لپاره به ډېره ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټیک چې دي واردات شي دوی ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو چې دي مشکل افغانستان هم دغه اوس
خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب ډېره بښنه غواړم چې نش کولی بس ته دوام ورکړو ځکه د خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. له خپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په څپو کې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه احمد تکل تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته